السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان نجونو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وه په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړې ده. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارونه د افغان نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د ښو شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبای نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبای نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2020 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبۍ په شمول اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبۍ به لومړنی لوی نړیوال هوایي شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری څانګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپناه لپاره موقتي کورونه پر لاره دي. یونیسیار نن ویلي چې دغه مواد د مزار شریف او کندهار له ګودامونو استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې لا هم د زلزلې له کبله د زیانمنو شوو کسانو د ژغورنې او هغوی سره د لاسنیوي هڅې روانې دي. بلورته نن د هرات ښار او د زلزلې ځپلې شاوخوا سیمې د یوه سخت طوفان شاهدې وې چې د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې دغه طوفان ممکن په یو دوه ساعتو کې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه له یو قطري شرکت سره د پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې چې په دې ویډیو کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه ګذاري به کیږي. دا فابریکه به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم و زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، یو نیم میلیون ټن سیمنټ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د افغانستان د ارتیا ور سیمنټو ډیره برخه له پاکستان د محل واردیږي، که څه هم د کلناکلې د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستان د افغان کډوالو مالونه او کډې را لیږدوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف تر دې وړاندې له افغان لاریو او دغه راز نورو موټرونو چې د پاکستان لخوا مواد را انتقالول پیسې اخیستې. د پاکستان موقت حکومت هلته ډیره افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري او شمیر هم 1.2 میلیونو ته رسیږي د اکتوبر تر پای پورې مهلت ورکړي چې له هیواد ووځي کنه په زور به یې وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره په روانه جګړه کې د واشنگټن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پرس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغې ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. ټاکل شوی چې بلینکن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. دا وو خبرونه. د خبرونه په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شئ. په هرات ولایت کې زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان په سړکونو شپې ورځې تیروي.
کورونه مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي، مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راووځو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 10000 کسان زیانمن شوي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
برج های هرگ هرات.
په دې زلزله کې د هرات د ارګ د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د نجونو له تعلیم د مخنیوي پر تګلارو یو ځل بیا نیوکې کړي. د اسرائیل او حماس د جګړې نن شپږم ورځ ده. د دې جګړې له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي. د اوچا په وینا د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له زلزلې اغېزمن شوي دي ښایي لوړ شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې شمیر وروستی نه دی. د دغه وزارت په خبره هلته له مخکې نه څېړندلې استول شوي چې د زیانونو او مرګ ژوبلې کره شمیر معلوم کړي. تر دې وړاندې د طالبانو چارواکو بیا د څه باندې زر کسانو د مړینې او شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو پخلایي کړی وو. تفصیل له همایون هیواد اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرون وخته خپور کړی ویلي دي چې یوازې پرونۍ زلزلې په هرات کې 112 کلي اغېزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونۍ زلزله چې د رختر په اندازه 6.3 درجې وه یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 140 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د روانې اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډېر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 400 ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمدالله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 400 ډېر کسان په زلزله کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سایق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
کمیټه تللی دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټولې سره کېناستې په ګډه دا تصمیم ونیوی او ټولو کلیو ته دوه درې درې ټیم را یو کړو چې دغه ټول کلی سروې دا رقم وکړي چې څوک کور خراب شوی دي څو نفره شهیدان دي څو زخمیان دي څو سرپرست لري څو یې نه لري څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوي دي. دا ټول هر ټیم ته په لاس ورکړي سر ټیم خپل پراپر معلومات راوړي تروغه کم نشي مشخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث او بل رقم سری میاسي بل رقم کلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزله ورسته د هرات ځینی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره لزړونو څخه وتل نه ده او له هغه ورځې چې لکورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایت وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق هندې زید دلیونو نو د ورځې په جریان کې هم یو دل دوزل تر کورونو ځان رسو او کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته هم داسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونو مو همداسې په ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخپخه راپیدو دي نو مجبور وو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 200 ډېر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم ښودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې یې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
په هرات کې مو د زلزلې د زیانونو په اړه واورېدل. دغه زلزلې په هرات کې یو شمېر تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړي دي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو اداره او دغه راز یو شمېر فرهنګیان اندېښمن کړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ ناورو.
د افغانستان په هرات ولایت کې ورستۍ زلزلې د عامه ځایونو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه هیواد تاریخي او لرغونی ځایونه هم زیانمن کړي دي. په دې زلزله کې چې د چهارشنبه په سهار رامنځته شوه د ریختر په کچه 6.3 درجه ښودل شوې وه چې له امله یې د نورو مالي او ځاني زیانونو تر څنګ د هرات د جامع جومات اختیار الدین کلا د جومات منارې او د دغه ولایت ځینې نور تاریخي ځایونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی احمد جاوید غزنوي د پنجشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
قسمت از برج های هرگ هرات
په دې زلزله کې د هرات د ارګ د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي. د زلزلې وروسته یو ټکانونو له امله د هرات مرکز کې کورونو ته هم زیان اوښتی. د هرات د ګلران روبات سنګي او د هرات د نورو ولسوالیو ځینې برخې هم زیانمنې شوې دي.
از خانه ها در مرکز هرات همچنان صدمه دیدن و قسمت های از ګلران و روبات سنگی و همچنان ناحیه های دیگه هرات.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د ویجاړولو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویاند نثار احمد الیاس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
متاسفانه
ورسته زلزله د هرات خار او ولسوالۍ ولرزول چې له بده مرغه پکې ډیر ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي. پر دې سربیره زموږ تاریخي آثارو ته هم زیانونه اوښتي، لکه د اختیار الدین کلا، د هرات لوی جومات او په هرات کې ځینې منارونه چې ډیر ستر تاریخي ځایونه دي.
دوی به دغه ځایونه بیا ورغوي، خو په هرات کې د تاریخي او لرغونو ځایونو ویجاړېدل فرهنګي کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. یو له هغو کارپوهانو څخه ولی شاه بهرا چې د هرات د لرغونو آثارو په اړه یو کتاب هم لیکلی آزادۍ رادیو ته وویل چې په طبیعي پیښو کې د لرغونو ځایونو ویجاړېدل د بېغورۍ له امله رامنځته کېږي.
په خاطر نبود بودیجې
داسې ودانۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په داسې پیښو کې زیانمنې کېږي او زموږ تاریخي ځایونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د هرات تاریخي لوی جامع جومات چې 1414 کال لرغونتوب لري، له بده مرغه د بودیجې د نشتوالي له امله موږ نشو کولی د بیا رغونې په برخه کې اقدام وکړو. ګلدسته چې شاوخوا 6 کاله وړاندې د مرحوم عبدالله خان ملکیار په وخت کې جوړ شوی و ټول ویجاړ شوی. زموږ د مقصود څلی او ختیځ څلی ټول زیانمن شوي دي. دوی نه رغول شوي او نه ساتل شوي دي.
د افغانستان لویدیځ د دې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې د سختو زلزلو او وروسته له زلزلو د وړو ټکانونو شاهد دی. د آلمان د جیولوجیکي څېړنو مرکز خبر ورکړی چې په هرات کې د چهارشنبې د سهار د زلزلې کچه د تېرې شنبې د ورځې د خونړۍ زلزلې په شان 6.3 درجې وه چې د هرات ښار شمال ته په 40 کیلومترۍ کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ زلزلې یوازې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې 12,000 کسان زیانمن کړي دي. لومړۍ زلزله د شنبې په ورځ د میزان په 15 د هرات په زنده جان ولسوالۍ او ځینو ګاونډي ولسوالیو کې وشوه چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې 6 ورځې تیریږي، خو لا هم په سیمه کې تر زلزلې وروسته ځینې ټکانونه احساس سوي دي او دغه راز پرون یوه ورته زورور زلزله چې شدت هم د ریختر په کچه 6.3 وشوله چې ډیر کورونه او کلي یې ړنګ کړل. زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د کابل پولیټکنیک پانتون د جیولوجی د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزینه د یوې مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومتره نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډېره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کېږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کېږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بلکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډېره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجون کې استشنونه لري هغه ماجز دي چې تاسو پر خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی کدی وی د دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وکونه وی دوی یعنی خبر نشو ورکولای دي پر مختللي دولتونو کې زموږ مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای لیکن یو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي د هغه نقشې مولرو د هغه حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو د جلبې
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي
رښتیا ووایم ته تر اوسه پورې د دې جولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي تاسو به هم حتما اورېدلی وي لیکن د نورو دولتونو ما درته ووي چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنه خپلې تیاری نیولې وي لکه د جاپان هېواد ما د وخته مثال ورکوي دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو لیکن فکر کوم 15 کسه 16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون د جیولوجي د څانګې استاد حمید الله وایزي وو چې له ازادي راډیو سره یې تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو د لامل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
اسرائیلی الوتکونن یو وار بیا د غزې په ترانګه بریدونه کړی دی. د اسرائیلو پاوز وای د حماس لخوا د يرغمل شو ونوي اسرائیلانو او د وژل شو 222 پوزیانو کورنۍ ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وای د اسرائیل په برید کې شاوخوا 1200 فلسطینیان وژل شوی او 5600 نور ټپیان دي. د اسرائیل خوا ته هم د شاوخوا 1200 کسانو د وژنې پخلای شوی. تفصیل سفی الله سانګزیاو.
اسرائیلی الوتکو د پنځمې پورز هم د غزې ترانګه په نخښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې ښار له ودانیو لوګي پورته کېدل. د حماس جنګیالیو د شنبې پورز پر اسرائیلو برید کړی و چې په سلګونو کسان یې په کورونو، سړکونو او د موسیقۍ په یو میله کې ووژل. د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل اقاری وویل کورنیو ته یې د 222 اسرائیلي پوځیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غمشریکي کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د 90 تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی دی.
اسرائیلی چارواکي وایي د دوی په خاوره د حماس وسلوالو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزې ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 1200 ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غزې په ترانګه کې څه باندې 3,30,000 کسان له خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې تل ابیب ته رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي ادباو په شمول د یرغمل نیول شو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني برید څخه مخکې د غزې له ګڼمیشتې سیمې د ملکي وګړو د خوندي عبور په برخه کې آسانچاري او مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. لمړی راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازورینا امیری او توماس ویست د افغان جنور پر تعلیم ټینګار کړی او دوی د طالبانو په هغو تګلارو نیوکه کړې چې له مخې افغان جونې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځول شوي. دغه دوه استازو د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون واده څرګندونې کړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنود ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومون جنود د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنود ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویس په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنود او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنود ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنود یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته. د ماشومون جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 13 ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللی او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلی امیری په خبره دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
ما در زندان در یک حبس داخل خانه بسر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستې پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړی تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
له سنا کاکړ سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر یک ماموریت یو بل کال لپاره هم تمدید کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله. دا پریکړه لیک چې مسوده یې د اسپانیې لخوا د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د بشري حقوقو د شپږ څلوېښت غړیو شورا ته وړاندې شوی وه، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په څلور پنځوسمه غونډه کې پرته له رایې اخیستنې تصویب شوه. په دغه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو هغو پالیسیو او اقداماتو څخه لاس واخلي چې د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي او خپلې پالیسۍ دې له هغو نړیوالو اعلامیو او میثاقونو سره یاري کړي چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي. پاکستان او چین د دې پریکړه لیک د تصویب مخالفت وکړ، خو د رایې اخیستنې غوښتنه یې ونه کړه. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نذیر احمد اندیشه په خپله وینا کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ او ویې ویل چې په تېرو دوو کلونو کې نړۍ په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو شاهده ده او د طالبانو لخوا سختو محدودیتونو د ښځو اساسي حقونه او ازادي له منځه وړې ده. ښاغلی اندیشه زیاته کړه،
د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد یو لوی جنایت دی او جنسیتي اپارتهاید ګڼل کیږي چې د طالبانو د حکومت په زړه کې یو سیستماتیک تبعیض دی. ښاغلی رئیس، موږ د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت د غځولو او د ډلې له هڅو یې هرکلی کوو.
پاکستان او چین تر دې مخکې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړې او مخالفت یې کړی و. د چین استازي استدلال کړی و چې د طالبانو حکومت باید پرېښودل شي چې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان استازي ویلي و چې د ریچارډ بنټ د ماموریت غځول د افغانستان ستونزه نشي هوارولی. د طالبانو حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د ماموریت د تمدیدولو لپاره مننه وکړه او د بشري حقونو د ښه والي او ملاتړ لپاره د خلکو او بې طرفه راپورونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبره وکړه. ښاغلی بنټ تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي او په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان خلک له یوه بشري ناورین او له داسې رژیم سره مخ دي چې له بشري حقونو څخه یې په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوام د افغانستان په اوسني وضعیت کې یوه اړتیا ګڼي. یو له دغو فعالانو نه ایري کوهستاني ازادي راډیو ته وویل،
اونا د گزارششان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد. ښاغلی بنټ خپل په راپورونو کې تر 1500 زیاتو هغه محدودیتونو ته اشاره کړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي. له همدې امله د کار دوام ته یې هیله من یو. موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې وشي کولی د افغانستان له دننه مستند راپورونه بهر ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله وروستۍ ارزونه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، په دغه هېواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان دې ارزونې ته هم کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخنامه دې کښېږ دي. وروره، موږ ستړي خلک یو. زموږ ولس سپله وسوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ څه زواس دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو په ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جرې باندې دوه ګونې تور امبارور کړي دي. چې یوه ګونې په 6000 په 1000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند کې؟ دغه پنبه دې په خوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پورې ورسي. خپلو په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستې ګډې خوري وریجو غوښې. دلته موږ په وچه نه یو ماړه. څه شي موږ ته رارسېږي؟ په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم داسې سړي ته ورکوه سي چې په ښه مټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې یو فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته مرسته وکړي، باید یو سټ سیړنې باندې وسی. دا مسکین دی، خان دی، یو خوار او غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زما غوښتنه دا غده د پاکستانی کډوالو ته باید زمينه برابر سی، په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولست. می دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي، تاسو ولې داسې چمونه کوئ؟